امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونی په پیل کې تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
ترامپ ایران او روسیې نوی بندیزونه لاسلیک کوي برتانیې فرانسې جرمنی او امریکا په ګډه اعلامیه خبره کړې ده او د ایران د راکټ تازه ازموینه غندلې ده او د رویټرز د راپورټ له قراره پاکستان موقت صدر اعظم وټاکه
درنو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو خو اوس به پر خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو ورېدونکو ستړي مشي په افغانستان کې سږکال قریب 1300 زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و یو سلو اته څلوېښت زره زده کوونکي په کانکور کې بریالي شوي دي
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبداللطیف روشان نن د شنبې په ورځ د 1491 کال د کانکور د نتیجو د اعلان پر وخت وویل چې دولتي پوهنتونونو نیمه لوړو زده کړو موسسو او خصوصي پوهنتونونو ته د بریالیو شوو 1530 محصلینو 33 فیصده یې انجونې دي
که از آن جمله 60629 تن در مؤسسات تحصیلات عالی و نهاد
ښاغلي روشان وویل له دې ډلې به 16609 تنه په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي او 13000 پکسو نه هیڅ نه په نیمه لوړو زده کړو موسسو کې جذب شي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه اوري ترامپ ایران او روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کوي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ایران او روسیې د بندیزونو د لګولو د مسببې د ویتو یا رد نیت نه لري سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غواړي په ایران روسیې او شمالي کوریا د بندیزونو مسببه لاسلیک کړي چې قانوني بڼه غوره کړي سپینې ماڼۍ د جمعې په شپه په یوې اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس د دې مسببې د ویتو کولو نیت نه لري چې د کانګرس د استازو او د سنا د مجلس لخوا په اکثریت تصویب شوې ده تر دې مخکې یو شمېر مطبوعاتو د کانګرس د دې پرېکړې د ویتو کولو د احتمال په هکله رپورټونه ورکړي وو من د امریکا غږ واشنگتن نه غږیږو برطانیې فرانسې جرمني او امریکا په ګډه اعلامیه خپره کړې ده او د ایران د راکټ تازه ازموینه غندلې ده دغه بیانیه وایي د ایران اتمي پروګرام چې بالستیک راکټونه جوړوي د سیمې په ثبات باندې اغیزه کوي موږ د ایران نه غواړو چې د بالستیک توغندي او نورې اړوندې ازموینې بندې کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په بیان کې ویلي دي موږ به صرف د ایران په خبرو باور ونه کړو چې وایي د بین المللي مسؤلیتونو رعایت کړی دی موږ به په ایران باندې تر هغه وخته پورې خپلو بندیزونو ته ادامه ورکړو چې د پارونکو اقداماتو نه یې لاس نیوي اخیستی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو بشپړ رعایت یې نیوي کړی ایران ویلی دی یو راکټ چې مصنوعي سپوږمۍ انتقالوي د پنځشنبه په ورځ په کامیابۍ فضا ته توغولې ده خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلی دی چې امریکا به هیڅکله داسې شمالي کوریا ونزغمي چې اتمی وسله ولري ټیلرسن همدغه راز په چین او روسیې هم غږ کړی چې د پیونګ یانګ د اتمی راکټونو د زیاتېدونکي خطر د مخنیوي لپاره نورې هڅې هم وکړي ځکه چې سیمه ییز او نړیوال امنیت په خطر کې اچوي ټیلرسن دغه بیان په خپل ټویټر کې لیکلی دی د دې بیان نه څو ساعته مخکې شمالي کوریا د بالستیک توغندي دویمه ازموینه کړې ده چې ان د امریکا خاورې ته رسیدلی شي ټیلرسن وویل د دغه توغندي ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو نه چې د نړیوالې ټولنې اراده څرګندوي ښکاره سرغړونه ده امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د بالستیک توغندي د ازموینې په مقابل کې راکټونه فایر کړي دي چې د جنوبي کوریا په اوبو کې لګېدلې دي د شمالي کوریا د توغندي د توغولو نه لږ وروسته سپینې ماڼۍ دغه ازموینه خطرناک اقدام وباله د چین خارجه وزارت په نننې بیانیه کې راغلی دی چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو او د نړیوال ټولنې د ارادې نه براله سرغړونه ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د رویټرز د رپورټ له قراره پاکستان موقت صدر اعظم ټاکلی دی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته دوه نږدې سرچینو ویلي دي چې واکمن ګوند به شاهد خاقان عباسی د موقت صدر اعظم په توګه وټاکي. ښاغلی حقان د نواز شریف نږدې ملګری او سرسخته وفادار شخص دی. هغه د ښاغلی شریف په کابینه کې د نفت وزیر هم و. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو بجکپوړي غړي د رویټرز خبری اجنس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې عباسی به تر هغه وخته موقت صدر اعظم وي تر څو پورې چې د نواز شریف ورور شهباز شریف د صدر اعظم کېدو لپاره شرایط نوي پوره کړي. شهباز شریف چې اوس د پنجاب ایالت اعلی وزیر دی، د پاکستان د قانون له مخې باید چې د صدر اعظم کېدو نه وړاندې د خپل اوسني مقام نه استعفا ورکړي. د پاکستان سره محکمه د اداري فساد او رشوت خوري په قضيه کې د صدر اعظم نواز شریف نه واک پرون د جمعې پر ورځ واخیست او د هغه او کورنۍ نه د جنایي جرمونو د تحقیقاتو د کېدو امر هم کړی دی. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاګ، واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د وینزویلا د حکومت مخالفینو او پلویانو نن ځکه د احتجاجونو د بندولو غږ وکړ چې د جمعې په ورځ څو مظاهره چانو په وینزویلا کې د بندیز رعایت ونه کړ. دا مظاهرې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې چې جمهور رئیس مدورو یې اعلان کړی دی شوې دي. د مخالفینو ائتلاف همدغه راز د هغه اوازو د رفع کولو کوشش وکړ چې وایي د مدورو د حکومت سره سیاسي مذاکرې کوي. د ملي اسمبلی د رئیس مرستیال فریدی گیویرا ویلی دی چې په تیرو څو ورځو کې اوازې وی چې داسې معلومات خپاره شوی دي چې موږ موافقه کړې ده چې د حکومت سره مذاکرې کوو. موږ تاسو ته درګرده د خبره کوو چې دا خبر دروغ ده، خو دا دروغ نه ده ځکه چې مخالفین نه غواړي مذاکرې وکړي. موږ غواړو چې خبرې وکړو. موږ دا خبره کړې ده د سیاسي روغې جوړې لپاره مو کړې ده. مخالفین هیله مندي چې په دې ونې کې په مظاهرو باندې د بندیز نه مخکې ډېر زیات خلک په احتجاج کې برخه واخلي. جمهور رئیس مدورو د پنځم به پورز ویلی دی هر څوک چې د بندیز نه سرغړونه وکي لس کاله بندي کېدل شي. او د نیویارک د لانګ آیلاین د سوفوک په ولسوالۍ کې د تیرې هفتې د قتل په ارتباط د یوې بدنامې ډلې د 15 غړو د نیول کېدو نه وروسته جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې خپل خارګوټي به د تباکارو ډلو نه پاکو. جمهور رئیس ټرمپ د پولیسو یا ویډالې ته په وینا کې په کانګرس باندې غږ کړی دی چې د جنایي بانډونو د ریښو د ایستلو دپاره د مهاجرت او ګمرکي چارو 10,000 اضافي مامورانو ته بودیجه تصویب کړي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي موږ نور یوه ورځ هم دغه تشدد نشو زغملی، موږ یې نور نه زغمو. ټرمپ هغه خبر بیا تایید کړی دی او یاد کړی دی چې په دې ورځو کې اورېدلی وو چې د M14 په نوم ډلې وویل موږ چې څوک وژنو نو غواړو شکنجه یې کړو ځکه موږ د نورو د عذاب او درد نه خوند اخلو. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې د دې غړي د دغې ډلې غړي حیوانات دي او موږ به مخه ونیسو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې څخه باندې زرغړې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي دي. نور حال د ازادي د رادیو د خبريال واصل وصال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې په وړاندې قوي عملیاتونه کړي چې په نتیجه کې د یادې ډلې د 500 قمندانانو په ګډون 1,300 جنګیالي هم وژل شوي دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې قوي حضور په افغانستان کې لمنځه تللی او فعالیتونه ډېر محدود شوي دي.
دوی غوښتل چې مرکزونه جوړ کړي او یا افغانستان څخه نورې سیمې نارم کړي. هغه حضور اوس افغانستان کې نه لري، مګر تحرکات لري. موږ یې مطلق نه ردوو چې داعش په افغانستان کې نشته، مګر په هغه زور باندې چې دوی راغلي وو 3,000 نفر او غوښتل چې مرکزونه جوړ کړي او ډېرې سیمې ونیسي او د دې نه بیا نورې سیمو ته خطر پیش کی. هغه اوس هغه زور نه لري، مات شوی دی او ډېر کسان له منځه
لاړل. د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو ګډو عملیاتونو کې داعش ډله په ننګرهار، کونړ او د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې سخت ځپل شوي او په یاده موده کې د دې ډلې 1024 تنه جنگیالي وژل شوي، 14 تنه ټپیان شوي او 12 تنه قومندانان یې اسیر شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې داعش ډلې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. شاوخوا څلور میاشتې مخکې د امریکا پوځ د بمونو د مور په نامه یو ستر غیر هستوي بم د داعش ډلې د ځپلو په هدف د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دغې ډلې په مرکزونو وغورځوه چې ګڼ غبرګونونه یې هم له ځانه سره لرل. دغه شان په دې وروستیو کې یادې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د لنډ وخت لپاره توره بوره هم ونیوله چې افغان ځواکونو بیا ترې بېرته خپله کړه. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د داعش ډلې د جنګیالیو شمېر له زرګونو څخه سلګونو ته رسېدلی او دغه ډله ورځ تر بلې د کمزوري کېدو په حال کې ده. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې مهم قمندانان حافظ سعید، عبدالحسیب، شاهد الله شاهد، ګلزمان او عبدالرؤف خادم یو په بل پسې ووژل شول. په ورته وخت کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی او په وړاندې مبارزه باید په جدي ډول پر مخ یوړل شي. لا دې ډلې حکمت الله اعظمي وایي داعش ډلې اوس مهال یو ائتلاف جوړ کړی چې که یې مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې ډېر خطرناک ثابتېدای شي.
نو د داعش حضور په څو لحاظه باندې افغانستان او دې سیمې ته ډېر غټ خطر دی او دا د بدبختۍ خبره دا ده چې داعش اوس په داسې یو ډله باندې بدل شوی دی چې د مختلفو ګروپونو یو اتحاد او یو ائتلاف یې جوړ کړی دی. دا یو ائتلاف جوړوونکی ګروپ جوړ شوی دی.
ښاغلی اعظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د پوځي عملیاتونو تر څنګ د داعش ډلې د مالي سرچینو د وچولو او د دې ډلې د جلب و جذب د مخنیوي برخې ته هم جدي پام واړوي. نوموړی وایي دا به ډېره ګرانه وي چې داعش ډلې دې په دومره اسانۍ په مکمل ډول په افغانستان کې لمنځه لاړه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د استعفا په اړه محتاط غبرګون ښودلې دي. کابل د پاکستان له حکومت څخه یو وار بیا غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې دي د ترګرو په ناځایونه له منځه یوسي. خبریال حکمت سروش په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف تیره ورځ وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د دې هیواد سترې محکمې هغه په بهر کې د شتمنیو د لرلو او پټو ساتلو د تورونو په پایله کې بې واکه اعلان کړ. له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې هر وخت د لوړو ژورو شاهدانې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وایي چې دوی له پاکستان سره داسې اړیکې غواړي چې په هغو کې تر اشخاصو د دولتونو رول مهم وي.
انتظار افغانستان در این مرحله از پاکستان مست
کی
پیشتر
په دې مرحله کې له پاکستان څخه د افغانستان انتظار دادی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په هغه هیواد کې د ترهګرۍ د پټنځایونو او د تشهیع تمویل او زده کړې د مرکزونو د لمنځه وړلو په لاره کې د عملي جدي او صادقانه ګامونو پورته کول دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستي څو کلونو کې ترنګلې سوي، تیره میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف سره د شانګای د کلنۍ غونډې په څنډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په موخه ولیدل. خو اوس به د پاکستان د لومړي وزیر لرې کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو څه اغېز ولري؟ د سیاسي چارو شنونکي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري.
هر وخت چې ملکی حکومتونو هڅه کړي په دې پالیسیو کې تغییر راولي، نو د هغه وخت ملکی حکومتونه له ستونزو سره مخ شوي. د نواز شریف لرې کېدل هم یو علت همدا کېدلی شي په وروستیو کې د غوښتل له هندوستان او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي او اړیکې اقتصاد محوره کړي. نو زه فکر کوم دا یو علت ده چې فوځ د ده په وړاندې داسې دسیسه جوړوي او دا له دندې ګوښه کوي او لرې کېدل د افغانستان او د سیمې لپاره زه ښه زیری نه بولم.
بلخوا د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم وایي چې د پاکستان د لومړي وزیر لری کېدل له هغه هیواد سره د افغانستان پر اړیکو کوم اغیز نه لري.
تر ډیر هدا پورې قدرت د فوز په لاس کې اوس چې دی تللی دی او تر هغه وخته پورې چې بل نوی صدر اعظم راځي بیا به هم قدرت د فوز په لاس کې ډیر تغیرات نه راځي. مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل ستراتیژي او خپل تګلاره بدله کړي زه باور لرم چې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې دغه اهلیت نشته دی چې دوی د پاکستان د نظام یا د حکومت په تغیراتو کې خپل تغیرات وګوري یا خپل ګټه وګوري. نو کوم داسې ملموس تغیرات فکر نه کوم چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو راشي.
د نواز شریف تر استعفا وروسته به د لومړي وزیر پر چوکۍ د هغه د ګوند یو بل غړی کښېني. دا دریم ځل چې نواز شریف د پاکستان د لومړي وزیر چوکۍ ګټلې خو د ده په ګډون تر اوسه یوه لومړي وزیر هم خپله د واک موده نه ده بشپړه کړې.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندهار د سړو سیمو کاروندګر وایي چې په راتلونکي کال کې د کوکنارو پر ځای نور بوټي کری. دوی له هغه وروسته دا پریکړه کړې چې سږکال یې د کوکنارو حاصلات کم و. عزیز الله پوپل د میوان ولسوالۍ ته تللی او له هغه ځای څخه یې دا رپورټ رالېږلی دی.
له دې پټي څخه تازه د کوکنارو حاصل راټول شوی دی. دې کښت د دوبی کښت وایي او تر پسرلي وروسته دوهم کښت دی. دا د کندهار په لویدیځ کې هلمند ولایت څیرمه د میوند ولسوالۍ یوه کلیوالي سیمه ده. د تریاکو د کښت کروندګر وایي چې د تریاکو کښت زیاته سرګردانی لري خو حاصل یې هومره نه وي چې د دوی ورته تمه وي.
تریاک مو کرلی دی د دوبی دی. ډېره خواري مې بخښلې ده. کړی او سیر دی چې نور شیان وکړو. ډېره خواري سیر مې په زر افغانۍ ورکړې. ګرمې په زر افغانۍ ورکړې. ګټه نه کوي. دا
د سیمې ځایي اوسیدونکي بیا هم یوه خبره کوي. د کروندګرو مجبوریت او نور محصولاتو ته د سم مارکیټ نشتون. د میوند ولسوالۍ ولسی مشر اجی عبدالرحیم وایي چې که دولت د کروندګرو د اقتصادي ودې لپاره د هغوی زراعتي محصولاتو ته بازار موندنه وکړي نو اوس په فکري لحاظ ډیری کروندګر دې ته جوړ دي چې په خپلو مځکو کې د کوکنارو پر ځای عنعنوي کښتونه وکړي.
خو دوی چې د هر شی وکړي که د دوی هر شی ته مارکیټ پیدا شي یعنې پیازو مندوانو خټکو ته نو بیا دا خلک دا شی نه کوي. اوس خو پیرن د میوان خلک وام ټوله دې ته ولاړ دي چې بار شي. دوی د زراعت اوبه نورې نه لري. کاریزونه یې وچ شوله. برمې ورځ په ورځ چته کېږي. دا هر سړي په واسه نه کېږي. دا برمې چې نورې ووي.
دا د کندهار ښار په لویدیځ 80 کیلومترۍ کې د میوند ولسوالۍ د مرکز څخه لري وسه ده. په دغه یو جریب ساحه کې د کوکنارو د دغه کښت حاصل تازه اخیستل شوی دی. د دغه یو جریب کښت پر سر باندې د تریاکو حاصل یو سیر بلل کیږي یعنی د یو پاو څلرمه برخه چې ټول ارزښت یې هم زر افغانۍ نه جوړیږي. خو کروندګر وایي چې دوی د خپل غربت او فقیري ورځې څخه مجبور دي چې دغه کښت د ټولو فشارو باوجود هم وکړي.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې په سیمه کې د اوبو د سطحې ټیټوالی زیات خلک اندېښمن کړي او سبب یې هم په تیر کې د کوکنارو پراخ کښتونه وه. نوموړی باور ښیي چې کروندګرو دا ستونزه خپله هم درکړې او په سیمه کې د احتیاط تر څنګ د چراک د اوبو کموالی د کوکنارو د کښت له وجې ګڼي.
خو علت یې دا شی دی چې تریاک یو سیارو تیار مارکیټ لري. که چیرې وطني حاصلاتو او تولیداتو ته بازارموندنه وسي یا بازاریابي وسي زه اطمینان درکوم چې زموږ بزګر دا کښت نه کوي. او تاسې وینئ چې د تېر کلو په پرتله سږ کال اوس خلک په دې حقانیت او واقعیت باندې پوهېدلي دي چې د تریاکو ګټه بل څوک کړي. مافیا او قاچاقبري وړي او بزګر ته تاوان رسیږي. بزګر هېڅ ستړیا یې تر هغه ډېره ده. تکلیف یې تر هغه ډېر دی. تشویش یې د کمپنۍ څخه تر هغه ډېر دی. د حکومت څخه تشویش دی.
د نشي توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې له تیرو درو کلو راهیسې په کال کې د تریاکو درې کښتونه رواج شوي دي. نوموړې اداره یې سبب دا ګڼي چې د نشي توکو کاروباریان کروندګر هڅوي چې د پسرلي د کښت تر څنګ د دوبي او مني کښتونه هم وکړي. د کندهار ولایتي مقامات بیا د نشي توکو ضد مبارزه کې له خپلو کمو مالي امکاناتو څخه یادونه کوي خو وایي چې د قانون د اصولو له مخې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې جدي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. یو شمیر افغان کارپوهان وایي ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره رامنځته کیږي. د دوی په خبره دا شان فعالیتونه هیواد د بې ثباتۍ او رانۍ لور ته بیایي. خو د دې ائتلافونو ځینې غړي د یادو څرګندونو په ردولو سره وایي چې سیاسي ائتلافونو د شخصي ګټو سره هیڅ تړاو نه لري. نور تفصیل د خبریال واصل وصال په رپورټ کې واوري.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ځینې تلفونه د دې پر ځای چې حکومت اصلاحاتو ته اړ باسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي یو شمیر کړۍ د دې تلفونو په چوکاټ کې هڅه کوي چې حکومت له ننګونو سره مخ کړي. لا دې ډلې برنا صالحي وایي په دغوی تلفونو کې ډېر کم داسې خلک شته چې د نظام او ولس د خیر غوښتونکي دي.
تعداد دامی حکومت یا د حکومت قبلی کار میکردنی
دو یو شمیر چې په اوسنی او یا هم پخوانی حکومت کې خې دند لرلې اوس په خمو موقف کې نه دي. نو دوی د خمو موقف په لټه کې دي. نو د ائتلاف په چوکاټ کې غواړي حکومت له ننګونو سره مخ کړي او امتیاز طلبي وکړي. نو په همدې هدف یې نوې ائتلافونه رامنځته کړي دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي سیرو د حکومت له منځه او بهر نه سیاسي ائتلافونه رامنځته کړل. څه موده وړاندې په ترکیه کې د اوسني حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو لخوا د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف رامنځته شو او تر هغېره وروسته بیا د پخواني حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان رامنځته کړ. همدارنګه په دې وروستیو کې یو شمېر سرچینې وایي چې د ختیځو ولایتونو یو شمېر چارواکو او وکیلانو هم د یو سیاسي حرکت د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. خو د یادو ائتلافونو ځینې غړي وایي چې د سیاسي ائتلافونو له جوړولو څخه یې هدف د شخصي او ګوندي ګټو مطرح کول نه دي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړی او ویان محمود حکیمی وایي د دوی هدف د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن ختمول دي.
د افغانستان ژغورنې شورا غوښتنې په اعلامیه کې منعکس شوي او ټول موارد پکې په وضاحت سره راغلي چې شخصي غوښتنو سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم د افرادو پورې، بلکې دا یوه ملي مسله ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري کنفرانس کې وویل چې که څوک د اصلاحاتو کومه طرحه لري نو دا ګز د میدان وړاندې دي کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او د انحصار خبره پکې نه ځایږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د هرې ورځې په تېرېدو ولې د افغان حکومت د منتقدینو شمیر زیاتېږي او آیا د داشن ائتلافونو جوړېدل به حکومت له ننګونو سره مخ کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه ساقط مروي د حکومت په دننه کې اختلافونه او د یو شمېر سرغړوونکو په وړاندې د ولسمشر اقدامات د دې لامل شوي چې سیاسي مخالفین ډېر شي. دی وایي د ائتلافونو زیاتوالی د خلکو روان ته زیان رسوي او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي.
دولت اړ دی چې د خلکو له حقونو دفاع وکړي او ټولو ننګونو ته ځواب ووایي او دولت مجبور دی چې په هیواد کې د هر ډول حالاتو سره مبارزه او مجادله وکړي.
خو د سیاسي چارو کارپو برنا صالحي وایي په ځینو مواردو کې د سیاسي ائتلافونو جوړېدل ګټور هم تمامېدای شي. نوموړی ټینګار کوي چې له روانو سیاسي ناخوالو څخه د وتو لار خبرې اترې او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د شمالي کوریا د نوي توغندې ازمایښت څخه وروسته امریکا پر چین او روسیې ژغ کړی چې سیمې ته د پینګیانګ لخوا د ورپیش خطر په لمینځه وړلو کې زیاته هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې واشنگټن به هیڅکله په اټومي وسلو سمباله شمالي کوریا و نه زغمي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ټویټر له لارې په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ازموینه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د څو پریکړه لیکونو نه بربنډه سرغړونه ده. هغه له چین او روسیې وغوښتل چې د سیمې او نړیوال ثبات ته هغه ګواښ محدود کړي چې شمالي کوریا پېښ کړی دی. د ښاغلي ټیلرسن له پرونۍ اعلامیې نه وروسته د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیونګ وا نن وویل چې له ښاغلي ټیلرسن او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کشیده سره یې په دې اړه خبرې کړي دي.
موږ له بل سره د شمالي کوریا د توغندیو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او مو ویل چې په ځواب کې د سختو اقداماتو د کولو په اړه له نږدې همکاري وکړو.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په خپل وار دغه هیواد امنیت ته یو جدي او رښتینی ګواښ وباله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ازموینه وغندله او په یو اعلامیه کې وویل چې دا د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له پامه غورځول دي. د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګیانګ اوسیدونکو نن د خپل هیواد د نوې ازموینې هرکلی وکړ.
اوس زه په رښتیا ډاډه یم، اوس به موږ قوي وسلې جوړې کړو چې د خپل هیواد ملي حاکمیت او خپلواکي وساتو او د امپریالیستانو او امریکا پر خلاف برای ومومو. دا یو لوی برای دی. دا نړۍ ته ښایي که چیرې امریکا ناڅاپه زموږ پر خلاف اقدام وکړي، نو موږ کولی شو چې د خپل برید له لارې یې ووهو.
د شمالي کوریا دولتي تلویزیون پرون وویل چې کیم جونګ اون د نوې ازموینې په اړه ډاډ څرګند کړی دی او ویلي دي چې دا امریکا ته یو جدي خبرداری دی. دغه تلویزیون هغه رپورټ خپور کړ چې په کې کیم جونګ اون د نوې توغندي د ویشتلو په جریان کې ښیي. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس د شمالي کوریا د مشر له خولې وویل چې دغه توغندي کولی شي څو ځایونه په داسې حال کې په نښه کړي چې اوس ټوله امریکا یې تر هدف لاندې راتللی شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د استرالیا د خاصو قواوو په یو عسکر باندې د لګیدلو تورونو په باره کې تحقیقات کېږي چې وایي په افغانستان کې یو کس ویشتلی او وژلی دی. خبریال فرمرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د استرالیا د خاصو هوایی خدمتونو په یو غړي باندې تور لګول شوی و چې د 2011 کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې په یو ګودام د چاپی اچولو په وخت کې یو افغان تجار وژلی و. د پوز د رسمي نظر په قول ویل کېږي دغه کس یو لوړ رتبه طالب و چې کوشش یې کاوه وتښتي او مخکې له دې نه چې د خاصو قواو یو عسکر یې وولي او ووژنې تمانچه یې راوویستله. لیکن د دغه وژل شوي کس ملګری چې دغه ډزې په خپلو سترګو لیدلې دي وویلې دغه سوداګر سره وسله نه وه او د تیښتې کوشش یې نه کاوه. والی هم په هغه وخت کې ویلي وو چې د طالبان سره د دغه کس د ارتباط په باره کې شواهد نه و موجود. دا د هغو وژلو نه یو دی چې د استرالیا خاصه قطعه پکې داخله ده او په دې باره کې باصلاحیته کسان تحقیقات کوي. د عسکر نه لا پخوا اوریدل شوي دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په پټولو کې مرسته کړې ده. پړک مشر کیوین افراس د استرالیا تلویزیون ته د جنگ د بندي د غیر قانوني وژلو په باره کې معلومات ورکړل. دی وایي
The particular incident that I was involved in resulted in the POW that I'd captured actually being executed, murdered. Now, I can't remember if he cut the cuffs off first or if he cut the cuffs off after he shot him. That's one point I can't remember there because I wasn't looking. I didn't want to look. I turned around and the guy was dead. He'd been shot through the forehead.
ما چې په هغه خاصه پیښه کې لاس لره هغه دا و د جنگ بندي چې ما نیولی و ووژل شو. زما اوس په یاد نه دی چې لومړی ورنه ولچک لرې کړی شو یا وروسته له هغې چې ده وویشته ولچک ورنه لرې کړی شو. دا یو ټکی دی چې زما په یاد نه دی ځکه چې ما ورته نه کتل. ما نه غوښتل چې ورته وګورم. ما شاوخوا ته کتل چې دغه کس مړ شو. هغه په تندي ویشتل شوی و. د سترې محکمې د یو قاضي سره یو ځای د استرالیا د دفاعي قوا سر مفتش د نیو ساوت والز په ایالت کې دغه تحقیقات کوي. دغو تحقیقاتو کې عیني شاهدان مجبور دي چې شاهدي ورکړي او تحقیق کوونکي د دې اختیار لري چې قضایاوې د قانون تطبیقولو او حکومتي ادارو ته محول کړي.
د سو خبرونو سرخط لرو. په افغانستان کې سږ کال قریب 1,70,000 زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و. 1,80,000 زده کوونکي په کانکور کې بریالي شوي دي. ټرمپ په ایران او روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایران او روسیې د بندیزونو د لګولو د مسببې د ویټو یا رد کولو نیت نه لري. برطانیې، فرانسې، جرمني او امریکا په ګډه اعلامیه خبره کړې ده او د ایران د راکټ تازه ازموینه یې غندلې ده. دغه بیانیه وایي چې د ایران اتمي پروګرام چې بالستیک راکټونه جوړوي د سیمې په ثبات باندې اغیزه کوي. موږ د ایران نه غواړو چې د بالستیک توغندي او نورې اړوندې ازموینه لاس واخلي. خارجه وزیر ریک ټیلرسن د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې امریکا به هیڅکله داسې شمالي کوریا ونه زغمي چې اتمي وسله ولري. ټیلرسن همدغه ورځ په چین او روسیې هم غږ کړی چې د پیونګیانګ د اتمي راکټونو د زیاتېدونکي خطر د مخنیوي لپاره هسې نورې هم وکړي ځکه چې سیمه ییز او نړیوال امنیت ته خطر پېښوي.
د رویټرز راپورټ له قراره پاکستان موقت صدر اعظم ټاکلې ده. د وینزویلا د حکومت مخالفینو او پلویانو نن ځکه د احتجاجونو د بندولو غږ وکړ چې د جمعې په ورځ سو مظاهره چانو په وینزویلا کې د بندیز رعایت ونه کړ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو ټوله پر خدای سپارو.